السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیرمل مو په دې خبری مجله کې هرکلی کوم لمړی خبرونه د بخنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بوهنې په برخه کې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولي سمدستي له بنده خوشي کړي د سازمان پرون وخت له طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیخ ته په یو لیک کې لیکلي په دې دوه تنو په درواغو تور پورې شوی چې له افغانستانه د نجونو د روباټیک ملیټیم تیښتې ته زمینه برابره کړې او تر څنګ یې د معترضو نجونو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده خو د بخنې نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو او د هغوی کورنیو دا تورونه رد کړي دي امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دسمبر کې د دوی له قوله ناعدلانه محاکمه کړل او بیا یې د سرخی په زندان ته ولېږدول د سازمان دا هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي ناوړه چلند ورسره شوی زورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان د فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول د بیان ازادۍ مدني او سیاسي حقونو پر ضد کړنه بللې او د طالبانو د استخباراتو رئیس وغوښتي چې د خلکو د اختطاف خپل سري توقیف شکنجه او نورو ناوړه چلندونو مخه ونیسي داس حال کې چې روژې ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده د برېټانیا حکومت خپلو وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته خواښ پور شوی پکې راغلي چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی او هلته د تروریستي حملو احتمال شته بیان زیاتوي چې په مذهبي مکانونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی د برېټانیا حکومت همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی بیان په خاص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا د تروریستي حملو د احتمال خبرداري هم ورکړه ده نږدې اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم امریکایي وکړو غوښتي و چې افغانستان ته سفر نه کوي د ناتایج شویو راپورونو له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوی دی په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خپره شوی او ظاهرا په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوی ده د طالبانو یو استازی چې د انډیپندنت فارسي د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاورزوی مغفر الله شهاب دی د سفارت له کارکوونکو سره د خبرو په حال کې لیدل کیږي ازادي راډیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي تاییدولی او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم طالبان حکومت اساسی او شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلی خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلای د برېټانیا پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د موندلو لپاره هڅه پیل کړې چې یو ښځه او د هغې دوه لوڼې یې د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړې دي د عبدل ایزیدی په نوم دا 15 کلن افغان تورن دی چې د چهارشنبې په ورځې پر دې مېرمنې داسې بحال برید وکړ چې ښایي ژوند یې بدل شي پولیس ویلي دي چې د ټپي مېرمنې حالت نازک دی خو د هغې دوه لوڼو وضعیت ښه دی د برېټانیي رسنیو د راپور له مخې ایزیدی یو ځل مخکې په 2018 کال کې هم د جنسي تشدد په یوه قضیه کې محکوم شوی و خو بیا هم د برېټانیا حکومت د ده د سیاسي پناه د لندن د ښاري پولیسو قماندان جان ساویل پرون له خلکو وغوښتي چې د تورن په نیولو کې ورسره مرسته وکړي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د افغان جنو خوځو نیول کېدو ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې غبرګون دوی وایي د انجونو خوځې په غیر قانوني ډول نیول شوي ناوړه چلند ورسره شوی او پر همدې بنسټ باید طالبانو سره حسابو کتاب وشي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی نشي کولای له هغه 14 میلیون اړو افغانانو سره مرسته وکړي چې روان کال تر پایې په پام کې درلودل
youth funding shortage
de budget de kamashla wache de khado nare walt program ya wasi de 2 million khalko sara de mraste twan lari
داسمال چې طالبانو له شوګم ټولګي پورته د نجونو خونځي او پوهنتونونو تړلې په نورستان کې خلک شکایت کوي چې خزینه ډاکټرانې نه لري او د چارې ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي
په کلینیکونو کې ډاکټرانې نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په خټوګه تداوی وکړي
نور مهم موضوعات هم در رواني خبري مجلې برخه ده ملتي عامه وکړي
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د سلواغ 14 او د فبروري 3 نیټه د ملګرو ملتونو د کارپوهانه ډلې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول او بندي کول سمدستي پای ته ورسوي. په دې راپور کې راغلي چې د 3 جنوري میاشتې لپاره لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابۍ پولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو په راپور کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د بد چلند له امله له دوی سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري ناخوالو په اړه څو راپورونه خپاره کړي، د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښولې چې وایي پر افغانستان واکمن طالبان ښځې او نجونې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیسي او بندي کوي. د کارپوهانو بیگانه وخته په خپل تازه راپور کې له طالبانو وغوښتل چې دا کار سمدستي پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي دي چې د 3 جنوري میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ یې غړی دی، له طالبانو غوښتي چې د حجاب د هغه سخت قانون په اساس چې دوی وضع کړی له ښځو د آزادۍ د اخیستلو ټول ډولونه بند کړي او سمدستي هغه ښځې او نجونې چې شایي تر اوسه هم په بند کې وي خوشی کړي. په راپور کې غوښتنه شوې چې پر افغانستان واکمن طالبان دې له ښځو سره د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو اصولو په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د بشري حقونو د تبعیض د لمنځه وړلو او د قانون د حاکمیت د اصولو لپاره دي کار وکړي. په راپور کې راغلي دي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیز کې چې ډیری اوسیدونکي شیعه هزارګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. د راپور له مخې ډیری دا ښځې په عامه ځایونو لکه په پلورنځیو، ښوونځیو او د لارې د سر په دوکانونو کې په دې تور نیول شوي دي چې ګنې رنګ او تنګې جامې اغوستې دي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې نیول شوي ښځې د پولیسو په موټرو کې امنیتي حوزو ته بیول شوي، په ډیر شمېر ښځې په ډیر کوچني ځای کې ساتل شوي، د ورځې یوازې یو څاخت خواړه ورکړل شوي دي او د ځینو سره یې تاوتریخوالی هم شوی دی. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي طالبانو توقیف شویو ښځو ته د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه دی ورکړی. راپور زیاتوي چې دا ښځې او نجونې یوازې هغه مهال خوشی شوي دي چې د هغوی د کورنیو نارینه غړي یا قومي مشران طالبانو ته لیکلی ضمانت ورکړي چې بیا به دا ډول جامې نه اغوندي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا دا اقدام د ښځو او نجونو د حقونو د سلبولو اوسنۍ څپه د ښځو پر وینا او تګ راتګ لمخ کې لګیدلي محدودیتونه نور هم زیاتوي او د ښځو بشري حقونو تر پښو لاندې کوي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سخت خراب شوی دی، ځکه پر دوی د زده کړو، کار، وینا، محرمیت، تګ راتګ، وکالت او په ټولنیز ژوند کې د ګډون په برخو کې خورا زیات محدودیتونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتو کارپوهان د راپور په پای کې غوښتنه کوي چې د دې اقداماتو له مسؤلانو سره باید حساب کتاب وشي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي، خو هغه ویلي دي چې دا نجونې او ښځې یوازې د څو ساعتونو لپاره نیول شوي او بیا د کورنۍ د غړیو د ضمانت په بدل کې بیرته خوشي شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې لاړو خلکو سره د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې لکه مخت خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي نشي کولای له هغو 14 میلیونو ارمنو افغانانو سره مرسته وکړي چې د روان کال تر پایه یې پام کې درلودل. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي و شاوخوا 9 میلیون افغانان د نړیوالو بشري مرستو ته اړ دي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي چې سکل هم د تیر 2023 کال په څیر د بودیجې د کمښت له کبله د نیمایي هغو کسانو لاسنیوی نشي کولای چې د نړیوالو بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د ډبلیو اف پی مطبوعاتي مسؤل فلیپ کرپف دغه ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو د ادارې غوښتل چې د 2023 کال له نومبر میاشتې څخه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې له شاوخوا 14 میلیون اړو کسانو سره بشري مرستې وکړي، خو اوس له یوازې 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري، په داسې حال کې چې شاوخوا 14 میلیونه افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي.
د ښاغلي کراپف په وینا د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال هم په همدې دلیل دې ته اړ شو چې له 10 میلیون اړو خلکو سره د مرستې پلان وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر میاشت کې درنې زلزلې او په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د پاکستان پریکړې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له سخت فشار سره مخامخ کړ. ښاغلی کراپف له ازادۍ راډیو سره د خبرو په دوام یادونه وکړه چې ډبلیو ایف پی له دې نوي وضعیت سره د مقابلې لپاره پریکړه وکړه چې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره له خپلې عادي بودیجې څخه پور واخلي، که څه هم له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره یې دې پیسو ته سخته اړتیا درلوده.
موږ اوس مهال په نږدې تشه زیرمه کار کوو او د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پلانونو لپاره 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو.
د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند ونه ویل چې آیا له مرستندویو هیوادونو او ټولنو څخه یې د دې بسپنې ژمنه ترلاسه کړې ده که نه، خو هغه زیاته کړه چې دوی د بودیجې ته د ژوند ژغورونکو پروژو، د ښوونځیو د غذایي پروګرامونو او د خلکو د معیشت د پروګرامونو د ملاتړ لپاره اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو بېوزلې خلک د مرستندویو ټولنو او هیوادونو د مرستو د ستاینې تر څنګ د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو دوه اوریدونکي په دې اړه وایي:
مسیحات زه ډېر خوشحاله یو کورې ودان نظارې وادي رسته سروې وسو ټولو مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته، خو دلته ډېر غریبان دي درغنداو په ولسوالۍ کې مسد باید دې توجه ورته وسي. مسد دونه مسکینان خلک شته چې د ماښام ګوله په کور کې نه لري.
دا مرسته خوراځي دي خوار او غریب لپاره. زه خپل په خلکو کې هم چې دغه هرې مرستې مستحق یم، مستحق په دې خاطر یم چې ما په کور کې تر نیمې کال اضافه دوه انسانان وسیږي، او مستحق په دې خاطر یم چې زه په کور کې زنانه زخمیان لرم چې هغه البته هر وخت دی ویني او دغه مشکل ورسره راځي، او بلې په دا یم چې زه بیکاره یم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په ټوله کې 9 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته د اړو خلکو او د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د جاپان د 1.5 میلیون ډالر بسپنې خبر ورکړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له قولې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. د ادارې ویلي د قاچاق په نوم ډیر وخت د کارموندنې له ژمنو په استفادې خلک په دام کې اچول کیږي. بل خوا یو شمېر افغانان هم وایي قاچاق خوړونکو له خوا تیر ویستل شوي دي او اوس له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. تفصیل دې راپور کړي.
د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د جبري کار لپاره د انسانانو قاچاق مخ په ډیرې دودی. د سازمان د جمعې په ورځ د 2022 کال د بشري قاچاق د نړیوال راپور په خبرولو سره زیاته کړه چې دغه قاچاق کې ډیری هغه کسان په نښه کیږي چې د کار د ترلاسه کولو په برخه کې ناهیلي دي او د دروغو وعدو په ورکولو سره په نښه کیږي. د دغه سازمان د 2022 کال د راپور له مخې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي چې د قاچاقوړونکو په خبرو لمسېدلی او د ښه کار د ترلاسه کولو په برخه کې یې ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر وخت په لارو کې ډېرې ننګونې زغملې دي.
ما بچه های افغانستان که از افغانستان بلند میشیم بیاییم بر به 1000 نفر ما فروخته میشیم.
نادر امیری وایی چی په ترکیه که دی ودانیزو چارو کار کوی. نوموړی وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د ښه کار پیدا کولو په موخه دوه ځلې د قاچاق کوونکو لخوا غولول شوی. هغه په قاچاقي ډول لومړی ایران او بیا ترکیه ته تللی دی.
زه راغلم ترکیې ته چې اقتصاد مې خراب و. زه او څو ملګري مې د قاچاقبرانو په مرسته راغلو ترکیې ته. پولې ته تر رسیدو مې دوه ملګرو خپل ژوند وبایله. دوه یا درې ځلې مې ونه شوه کولی چې له پولې تیر شم. وروستی ځل چې ولاړم تیر شم او ترکیې ته ورسېدم.
د فراه ولایت اوسېدونکی زبی الله چې اوس په ایران کې مزدوري کوي وایي
ماشین ما که رسید نزدیک از نشد چراغ خود تا روشن کردید که
دو... کله چیز مگ موتر را ورسید چراغونه ای ولگول ویلی دل چی حال تشپک تن وصلوال غله ولارو بله چاره ای ندرلودا. زموږ ټویټا هم دوی ته نږدې ودرېده. غله ورغلل د بلې ټویټا لوري ته. هغه ټویټا چې موږ پکې وو حرکت وکړ. غله دې خوا ته راغلل چې دوی ودروي. دوه نورې ټویټاګانې هم له بلې خوا راغلې. لنډه دا چې درې واړه وتښتېدي او غلو هم ټویټاګانو پسې فایرونه وکړل.
یو این او ڈی سی دا هم ویلی چې د 2020 کال په پرتله په 2022 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمیر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاري او اقتصادي ستونزې بېلابېلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
نورستان اوسیدونکو وایي د دې ولایت په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټران نشته چې د ستونزې خزینه ناروغانۍ له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي. تفصیل دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سرکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کنډو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلي دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغانې ورسوي هلته بیا خزینه ډاکټرانې نه وي نو اړ دي چې نور ولایتونو ته یې انتقال کړي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي صبغت الله
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکزو ته په کافي توګه لاسرسی نه لري ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته ترڅو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې همجوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مو غوښتنه ده ترسو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډېری کورنۍ وروستۍ اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسولي هم له وسه وتلي دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمون په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي. بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین یې له زده کړو منع کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
پیلا بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي چې د زنیو لنډیز اورو.
لانګوار ژورنال خپرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې له لورې د اتو روزنیزو مرکزونو او پنځو مدرسو د پرانیستلو په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا پر راپور تبصره کړې ده. خپرونه وایي دا موضوع د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې ډلې څرګنده کړې ده. د دې ډلې په راپور کې ویل شوي چې القاعده په غزنی، لغمان، پروان او اروزګان ولایتونو کې د روزنې اته کمپونه لري او شاید ځینې کمپونه یې موقتي وي. همداراز دا شبکه د افغانستان څلور دیرش ولایتونو په منځ کې په لسو کې د روزنې کمپونه او نور تاسیسات لري چې په هغو کې هلمند، زابل، ننګرهار، بادغیس او کونړ شامل شي. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې حکیم المصری د روزنیزو کمپونو مسؤلیت په غاړه لري. لانګوار ژورنال د امنیت شورا په راپور کې دې ټکي ته هم اشاره کړې چې القاعده د افغانستان او ایران ترمنځ په هرات، فراه او هلمند ولایتونو کې خوندي کورونه لري. تر دې مخکې په 2022 کې د القاعده شبکې یو خوندي کور په کابل کې افشا شوی و. د خبرونې اشاره د ایمن الزواهری د استوګنی ځای ته ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 د جولای په 1 نیټه د کابل په یو کور کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د کاناډا د سیاسي مطالعاتو مکګل ژورنال خبرونه بیا د افغان کډوالو په استلو کې د پاکستان د پلان شاته هدف باندې لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د اوکراین او غزه جنگونو د نړۍ په نورو برخو کې له بشري موضوعاتو د رسنیو پام اړولې ده. د 2023 د سپتمبر په 28 د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باید د دغه هیواد له خاورې د نومبر تر لومړۍ نیټې ووزي. په ډېر کم وخت کې پاکستان لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې وایستل، خو لا هم سلګونه زره افغان کډوال په پاکستان کې له خطر سره مخامخ دي. خبرونه دې پښتنې ته په ځواب کې چې د افغان کډوالو په ایستلو کې د پاکستان پټ هدف څه دی کې د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي ترڅنګ پاکستانی چارواکي خپل هیواد له ډېریدونکو حملو سره مخامخ ویني. دوی په نهایت کې د ناامنیو ملامتي د افغان کډوالو په غاړه واچوله. حکومت د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ووایي چې افغانان په بریدونو کې لاس لري اعلان وکړ چې په یو کال کې له 24 انتحاري بریدونو 14 افغانانو کړي دي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار وایي د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي وه امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. سیګار د پنځشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل 3 میاشتنی راپور کې ویلي په ستانه کړل شوي وو افغانانو کې داسې کسان چې په افغانستان کې ژوند له جدي ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشه یو شمېر افغانان بیا وایي چې البته چې د P1 او P2 او ویسایوي کې سونه لري وایي چې لوی خوا د ویزو په ورکړه کې ځنډ او بلې خوا د شړل کېدو ګواښ دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
له پاکستانه د هغو زرګونه لګواک سره مخ افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته نوموړي هیواد ته کډه شوي، د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي وه امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سیګار د پنشن په ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل 3 میاشتنی راپور کې وویل چې د پروسې د هغو افغانانو ژوند پیچلی کړی چې متحده ایالاتو ته د تګ کیسونه لري، او د راپور په ټکو په ستنو کړل شویو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې ډیری دغه افغانان یوازې په 3 میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. راپور زیاتوي په 2020 کال کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له بیړنۍ ویستلو وروسته امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، او له همدې امله نشي کولای له خپلو متحدینو سره د ویزې د ورکړې لپاره لازمي مرکې وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ SIV P1 او P2 کې سونه لري هم وایي چې له یوې خوا د ویزې په ورکړه کې ځنډ او له بلې خوا د شړل کېدلو ګواښ دوی ډېر اندېښمن کړي دي. یواله دغو افغان کډوالو څخه ناهید سادات ته چې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسیږي او امریکا ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، نوموړې ازادي راډیو ته وویل
فعلاً ویزای مو ختم است.
اوس مهال زموږ د ویزې موده پای ته رسیدلی. زموږ د کورنۍ هر فرد ته $400 جریمه ورکړل شوی ده. که په څو ورځو کې پیسې ورنه کړو جریمه به دوه برابره شي. موږ هڅه کوو چې څنګه جریمه ورکړو او ویزه ترلاسه کړو. موږ له اخراج سره مخ یو. موږ غواړو چې زموږ غږ واورېدل شي او زموږ قضیه ژر تر ژره وڅېړل شي. عارف عظیم اندرابی په پاکستان کې یو بل افغان کډوال دی چې وایي د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په هرو دریو میاشتو کې 350,000 کلدارې ورکوي ټول دغه هېواده ونه ایستل شي.
اوس افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې زموږ د ستنېدو لپاره زمینه برابره وي. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړې، خو دا په دې معنی نه ده چې زموږ ژوند تر ګواښ لاندې نه دی. کله چې د کار او زده کړې زمینه نه وي برابره، زموږ اولادونه، خویندې او میندې د زده کړو حق ونه لري او په خپل هېواد کې د ازادۍ حق ونه لرو، په دې معنا ده چې موږ ژوندي نه یو. هیله ده مسؤول بنسټونه دې موضوع ته پام وکړي، ځکه موږ ته ویل شوي وو چې دوسیې به مو له 13 څخه تر 40 میاشتو پورې موده کې وڅېړل شي. دا موده تیره شوه خو د تخلیې کوم خبر نشته.
د سیګار په درې میاشتنی راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته به افغان کډوال داسې یو هېواد وګوري چې لا هم د نزول په حال کې دی. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتانبای وه په حواله ویل شوي چې له دغو راستنو شویو څخه 80,000 یې په افغانستان کې د ورتګ ځای نه لري او دغه هېواد ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو پایلې به ډېرې شدیدې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له پرېکړې وروسته چې د 1.1 میلیون څخه ډېر بې اسناد افغان کډوال له یاد هېواده باسي، درې لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د هغو کډوالو د شړلو په اړه خبرې وکړې چې نوموړي هېواد ته د پناه غوښتنې کیسونه لري. دغه شان امریکا هغو افغانانو ته چې امریکا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري د معافیت لیک استولی تر څو پاکستاني پولیس یې ونه شړي. او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د واتساپ شمیره اعلان کړه او له افغان کډوالو څخه یې وغوښتل که چیرې له ستونزو سره مخ کیږي دوی سره اړیکه ونیسي. خو پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکړی دی.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډېره د انتن لخوا ډېر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډېره زیاته ده. په ډېره کې د اسلامي امارت چارواکو، لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کې یم. زما د میسج خامخا نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې که هر یو کې غون بیسین دی وی او که تسلات وی او که ریبا وی، ریبا خو دلته به هیڅ تونه لري او که سلامی چې کم مخابراتي چرواکی وي زما غاوري په د برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه چې دلته کمې مټې دي، یستنې دي، هغه په نشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي. باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري، خپل غږ پورته کولی شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم زه، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د موسسه ولته که دا غږ ورسیږي چې کمې مرستې راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پته نه لګېږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګېږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرستې اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې دی غور وکړي. د میسج د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه فرمان الله شاهین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولس ته د ازادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډېر خوشحاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ